آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم در آزادی پاتسپوکی پروگرام که مو هر کلی کوم. طالبان لنړیوال ټولنې سره د نشتی کېدو کدلری کېدو په حال کې دي په دې اړه دلته بحث لرو. دا سوال روسه تر دې مطرح کیږي چې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو لوري د قطر په پلاسمینه دوحه کې په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د 25 وادونو ځانګړیو استازیو، د اسلامي همکارۍ د سازمان استازیو، د اروپای ټولنې استازیو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان استازیو او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړیو برخه واخیسته، خو طالبانو د غونډې ته خپل استازی ونه لیشل. طالبان وویل چې دوی دوه شرطونه لرل چې په غونډه کې ګډون وکړي: یو د افغانستان او افغانانو په استازیتوب یوازې د طالبانو شراکت، دوهم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د دوی د پلاوی مخامخ خبري. یو شمېر کتونکي د طالبانو نه شراکت د دوی په زیان ګڼي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی امریکا شخته وویل چې طالبان یو فرصت له لاسه ورکړ او د دوحې په غونډه کې د دوی نه ګډون له نړیوالې ټولنې سره د دوی واټن زیات کړی. ملګرو ملتو پروسه شکل په می میاشت کې هم په دوحه کې ورته غونډه جوړه کړې وه چې په حقیقت کې طالبان سره د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې او طالبان اعتراض هم کړی و مهال چې له دوی پرته د افغانستان په اړه غونډې معنا نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د طالبانو ګډون او نه ګډون غونډې ته زیان نه دی رسولی، خو ښه به دا وای چې طالبانو برخه اخیستې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر بیا وویل چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته دی نه دی حیران شوی، ځکه چې د ده په باور طالبان متفاوت اهداف تعقیبوي. ښاغلی میلر دا اهداف واضح نه کړل، خو ویل چې د واشنگتن اصلي هدف دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په داسې ځالنه بدلیږي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي په وینا ټولو برخوالو هم دا خبره کوله چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، داسې سوله چې له ځان او نورو سره آرام ژوند وکړي، افغانستان په بشپړ ډول له سیاسي او اقتصادي پلوه په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل، پخوانی ډیپلومات غوث جان باس او د پانتون استاد اسحاق اطمر ته بلنه ورکړې د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی که لومړی دې تراشم چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې واټن د دوحې لغونډې وروسته زیات شوی او کنه په خپل حال دی. اغلی کړخیل قصاصو نظر لومړی وخت.
سلامونه. زما په ان باندې د طالبانو نه ګډون په دوحې کې څه فکر کوم چې دا دوی په ګټه نه و. ظاهرا به دوی فکر کوي چې مونږ د منطقې ځینې ممالک شته چې زمونږ له دریځ څخه حمایت وکړي، لکن دوی به په دې باندې پوه شي که روسیا او ایران او چین د ستاسو د نشتون حمایت کوي، فقط هغوی خپل اهداف لري، ځکه چې هغوی خپله ګټه په نظر کې نیسي. یو وار څومره چې په افغانستان زواد ته ولاړ شي، دوی فکر کوي دوی په ګټه ده، دوی به له دې وضعیت نه سو استفاده کوي. دا مهمه دا وه چې طالبان په دې باندې فکر کړی وای چې دوی نشتون افغانستان د ګټه رسوي او تاوان، او همدارنګه د دوی حاکمیت سره د بین المللي ټولنې د تعامل او ارتباط زیاتیږي که کمیږي. نو زما په اند باندې یو تاریخي اشتباه وکړه چې دوی باید په پایله باندې وروسته پوه شي.
مننه اغلی کړوخیل. اتمر صاحب، تاسو څه نظر لرئ چې دا د طالبان په ګټه وه که په زیان؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته کړوخیل خور ته او جان باز صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی لري. زه هم داسې فکر کوم چې دا یو ډېر ښه فرصت و د طالبانو دپاره. یو خو دغه غونډه ډېر په لوړه سطحه دایر شوه، ځکه په دې کې د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي او د امنیت د شورا غړي هیوادونه او د نړۍ 40 نه تر 30 هغه مهم هیوادونه په دې کې ګډون کړی. دا داسې یو فرصت و چې طالبانو کولی شي چې خپل غوښتنې د بین المللي ټولنې نه مطرح کړي، خپل لاسته راوړنې دغه غونډې ته بیان کړي او د افغانستان دپاره د مرستو کوم زمینه د اپیل چې د دغه مرستو دپاره، دا یو ښه فرصت و طالبانو ته چې دوی په دغه غونډه کې باید ګډون کړی وای. او دلته هغه سوی تفاهمات چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ په اوس وخت کې رامنځته دی د دې د لمنځه وړلو دپاره دوی ته مناسب فرصت و چې دوی دغه کار کړی وای. لیکن متاسفانه طالبان په یوازې د دې چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی د نورو په اجنډاو کې دغه تقابل په زمینه کې کوم چې د ختیځ او د لویدیځ ترمنځ پیدا شوی، په دې کې دوی لاړل او په اصطلاح په دغه رقابتونو کې شامل شول. په حقیقت کې د طالبانو د کارت نه دغه د سیمې هیوادونو د خپل د رقیبانو پر ضد استفاده وکړه.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، همدا خبرې ته چې تاسو اشاره وکوي، آیا په دې حساب باندې طالبان په دې توانېدلی دي چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه چین او روسیه له ځان سره ملګري کړي او خصوصا ایران؟
یقینا د ایران د نماینده څرګندونې
بخشي. دلته بیا دا سوال دی، که چېرته طالبان په دې توانېدلی وي چې دغه هیوادونه له ځان سره کړي، نو طالبان د نړۍ له ځینو هیوادونو سره یو ګام وړاندې تللي او که څرنګه؟
نه، طالبان دغه هیوادونه ځان سره ملګري کړي نه دي، بلکې دغه هیوادونه طالبان ځان سره ملګري کړي دي. دوی خپل په اهدافو کې د طالبانو نه د کار اخیستلو په مرام دغس یو موقعیت کې د دې زیان افغانستان ته ډیر دی، ولې ګټه یې هغه د سیمې هیوادونو او د غرب هغه رقیبان دي چې د دغس یو فرصت نه دوی خپل ګټه پورته کړي.
مننه، مننه اتمر صاحب. اخلي کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان که څه هم دا موضوع واضح شوله چې نه ګډون د دوی په زیان و، لیکن بل لور ته که چېرته د طالبانو شرط ته وګورو، د طالبانو یو شرط دا و چې په دې غونډه کې باید د افغانستان په استازیتوب یوازې طالبان برخه واخلي. تر اوسه پورې په تیرو نشته دوه نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د نړیوالې ټولنې بیا بیا غوښتنه همدا ده چې بیلابیل خلک باید د افغانستان په حکومت کې واک ولري. په حقیقت کې طالبان په دې ټولو باندې خطر راکش کړه، همداسې نه ده؟
کاملا طالبان فکر کوي چې دوی په خاوره باندې کنټرول لري او چاته تهدید نه ده، نور کوم چې د بینملي ټولنه نه لري. حال دا چې د ولس نه حمایت، د ولس رضایت، ولس ته یو کار او د تحصیل زمینه برابرول په دې کې دوی ونه توانېده. یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه بالکل په بد حالت کې ده، بشري ناورین اوج ته رسېدلی، پر ښځو باندې ظلم زیاتی ډېر زیات دی. دوی فکر کوي دا دوی حق دی او دوی مطلق حاکمیت لري او دنیا به صرف باید دا وپېژني. لیکن په مدرنه حکومتداري کې له دنیا سره د تعاملاتو په دومره کنوانسیونونه چې افغانستان د هغه عضویت لري او منلی دی، افغانستان په هغه حالت کې نه دی. نو دوی خو دغه فرهنګ خو دوی رایج کړي، کله چې دوی له امریکا سره په ځانګړي شکل باندې دوی خبرې اترې کړې، یعنی دوی مخالفه ډله د جمهوریتو، الان چې هغه یو منتخبه حکومت او د خلکو پر رایې باندې راغلی. نو دا خو باید اوس پوه سي چې دومره ولایس ټول ولس ورڅخه ناراض ته پرته هغه څوک چې طالبان په تحریک کې دي، نو که افغان ولس دومره فشار په بینالمللي ټولنه راوړي او دنیا هم بینالمللي مسؤلیتونه لري، نو د هغوی په خاطر باندې او د دې لپاره چې افغان ولس ری خپله همدردي ښودلې او د هغوی له دریځ تقویه شوي دوی دعوت کړي. ان هغوی کوم خاص هلته خبرې اترې نه درلودلې، بلکې هغه ځینې معلوماتونه چې غوښتل چې له ګډونوالو سره شریکه کې، نو اصلا دوی باید د دې ممانعت نه وکړي. که دوی غواړي که نه غواړي، طالبان باید یو ورځ له ولس سره کښېني او دغه مسایل په شریکه باندې
حل کړي.
هر څومره چې دوی ولس له نظر نه وغورځي، زه فکر کوم دوی ځان ته پاتې کېږي او دوی په تاوان دي.
مننه. مخکې اتمر صاحب ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي د سیمې ځینې هیوادونه د ځان ملګري کړي، لکه روسیې ته اشاره وکړه. جنبه صاحب، تاسو په روسیې کې د ډیپلومات په صفت پاتې شوي یاست، روسان د افغانستان له قضیې څه غواړي او ولې له طالبانو سره نشتی شوي دي؟
سلام تاسو ته آقلی اتمر صاحب، آقلی کرخیل صاحب، صفی صاحب، طول و کسان چه منگوینی او آقلی گوری زبا لیک کچنه یا تفسیر آقا کم بیا برایشم در روسیه در ایستا مشخصد. خبر داده چه اصولا در طالبان و دیپلماسی پا تولیز توگه ناکام دیپلماسی ده. هر سونه چه دوی حد سکوی چه پا منطقه که یا پا پرا منطقه که رسمیت پیدا که متاسفانه دوی رسمیت پیدا کوله نشه. دغه هیوادونه چې دوی سره په منطقه کې په تعاملاتو کې هم دي، دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی پیدل چې کدوې ته ملال شي همدغه حالت په دوی باندې تکراریږي. نو خو پر اسمت څوک نه پیژني، هلته به ځینې توصیې او مشورې، ځینې جدي مشورې به دوی ته ورکول کېږي د مختلفو هیوادو لخوا. د بلې خوا اساسي پوښتنه حتی دا هم نه ده، اساسي پوښتنه دا ده ښاغلی شبر، چې دغه غونډه د دوحه په خپله پیل کې ناکام، ځکه چې جواب ته تاسو کاغه بالکل غیر موازی غیر مساوي د ویزونه د منطقې او د فرا منطقې هیوادونه وګورئ، تحلیل کوي وایي بیا به سره، نو تاسو وګورئ چې د غونډه کې د یووالي نظر د یووالي شتون وجود نه درلوده، نه د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نه د نورو منطقوي امنیتي اقتصادي چارو په اړه د افغانستان په استقامت کې د نظر یووالي شتون نه درلود. او تاسو که بیا د دغې کتنې په درشل کې د زمیر کابولوف نظریات واورئ، نو دا خبره به بالکل جوته شي چې هم دغسې د ایران هم دغسې د نورو هیوادو د منطقې وګوري چې دا غونډه یعنی داسې په یو عجلت ګرچې ډېر وخت اعلان شوی و چې دغه جلسه به دایریږي، دغه اجندا ده، دغه اجندا خو عمومي تعامل د افغانستان شاملېدل په نړۍ کې د ادغام او اقتصادي بشري مرستې داسې یو شی هغه شوی په دوم جزې هغه د ځانګړي استازي ټاکلو پارتنرشپ یعنی مونږ ولیدل چې د وخت په تیریدو سره په دغه 200 میاشتو کې چې دا غونډې دایریدل اعلان شول، دې وخت کې مونږ ولیدل چې یو عالم تغییرات کابل کې جلسه دایره شوه، چې پاکستان کې د ایران استازي لار منطقې کې د غراغل خبرې تماس یو ګورو غوښتل چې ایجاد شي یو ډله او دا خبرې نورې، نو د ریزونو د منطقې او د فرا منطقې کاملا متفاوتې وي او معلومه وه چې دغه غونډه په دوه کې خود په خود ناکامه ده او کېدای شي چې د ځینې هیوادونو د منطقې طالبانو ته دا ولي شي مزي مثلا. دا زما یو تحلیل دی. اوس د روسیې دی، روسیا اما خپل پخوانی دریسته ادامه ورکوي، ملکی سکتور یعنی بهرنی چار وزارت تعامل راز همدغه تعاملات شو سي اقتصادي دي فرهنګي دي اجتماعي دي امنيتي کې دي شه مو سي دي زمو خبر نه استو زمنن پرسمت نه پیژو درست دغه لارې ته پیدا مور کی د بل خو د دوی امنيتي نظامي سکتور همه کوم چلنج لري تاسو دغه ورستوي څرګندونه ته چې د ګلایز امنیتی پیمان یا قرارداد څرګندونی واوري همه په خوانی مسیر کې دي چې په افغانستان کې توریزم ډېر زیات شوی دی، د مواد مخدر ترافیک لا په زیاتیږي، په عین حال کې د روسیې استازي په ملل متحد کې په امنیت شورا کې هم په همدغه ارتباط رای ورکړ نور سره بلان دوی به دغه دغه چلنج
مانا نجان بس تاسو د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه څرګندونه ل لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړو چې د دوحې په غونډه کې کړي.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
موږ د امنیت شورا پر پریکړلیک بحث وکړ چې لما غواړي د ټولو لورو په مشوره د ملګرو ملتونو یو واستازي وټاکو چې په دې کې غړي هیوادونه د طالبانو چارواکي او د افغان ټولنې نورې برخې دي. فیصله وشوه چې زه له بیلابیلو برخو سره د جی دی سلام مشورو یو بهیر پیل کړم چې داسې شرایط چمتو شي چې استازي وټاکو، داسې چې دا استازي هم د همغږ کول کې دنده ولري، هم له طالبانو سره په اغیزمن ډول کار وکړي. زه دا سلام مشورې سر له وسه پیلوم او ښکاره ده چې امنیت شورا ته به ریپورت وړاندې کوم.
Effectively with the de facto authorities of Afghanistan, and I will initiate immediately those consultations, reporting back naturally to the Security Council.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې مو اوریدې د ځانګړي استازو په ارتباط. اخلي کړوخیل مخکې د راپورونو خبره شوې او د سویل کېدل چې د دوی په غونډه کې به نړیوال د نتیجې ته ورسی چې یو ځانګړی اساس د افغانستان لپاره وټه کی، لیکن اوس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو ته ګورو چې سلام مشورې بکی او په دې سلام مشورو کې به طالبان هم وي او له طالبانو سره یو تعامل هم بیا رامنځته کیږي، طالبانو تیار ده خبره رد کړي ده، څه فکر کوي چې واټن نور هم پوزیټیو نه ده؟
کاملا. خو طالبان مشله د نه ویره لري که چیرې ځنګړی استاد و ټاکل شو، خو د ګوره د غرب او د شرق خپل ټکر دی چې طالبان په دې کې یو شانته په مجموع کې افغانستان قرباني کیږي، ځکه روس او د ایران او د چین خصوصي ویره د ځنګړی استاد هم دا چې یو سل بیا به غربي نړۍ بدلته دی پایسلا یو لارا پیدا کیو او دی با پایسلا اغه معاملات او تعاملات په طالبان سره زیاش یو شانته به دی دله کنټرول څخه به اوسې او کده شي بیا د غربي نړۍ پیسې په داخله سي په افغانستان کې دی غواړي چې د افغانستان موضوع په سره کمې سي دی غواړي ځکه دغه درې وړ یو دیکتاتور ملکونه دي په دیموکراسي او په بشر په قانون په دې مسله سره باورمن نه دي، نو دې خاطر دوی ویره لري او د طالبان ځان سره مدګري کوي. طالبان دوی ته غواړي هلان سي باندې ګډون کړي وي پوهیږو چې طالبان او کابل کې چې کوم حکومت دی هغه تر قندهار چې تصمیم ګرنده ده خپل په یو واټن کې ده او یو مشکل لري چې هیڅ نه وادم نه کوي ولا شي او صلاحیت هم نه لري. خو معلومدار کاغلی انټونی ګوتریش دا موضوع مطرح کړ چې سلام مشوره به کیسه کې چې ولې د طالبان په یو طرف ته طالبان څومره دی بیرته متاثر شو دی د منطقې له تصامیم نه فکر کوي چې دوی په خاطر دا تصمیم نیولای الان چې هغوی خپل اهداف لري نه د افغانستان په خاطر باندې، نو دوی به هغه یو لاره پیدا کوي چې څنګه پیسې یو کمپین جدي وکړي چې یو استازی چې د منطقې ممالک هغه سره کمتره حساسیت وکړي او وکړی سي چې دا غاستازه وټاکل شي. معلوم ده هر څومره چې طالبان په دې موضوع کې مقامت کې فکر کوم دا په ګټه نه ده. دوی فکر کوي چې کوم حیات چې هلته د یوناما په نوم باندې ناسته او کار کوي هغه به کافي دوی غواړي چې دا موضوع دومره جدي وانمود نه کړي. دوی وایي چې ځینې مسایل دي موږ به یو شانته توجیه کوو د موضوع نه به پیسې برات پیدا کوو. الان چې هر څومره چې د موضوع کې دوی همکاري ونه کړي زه فکر کوم دغه فاصله زیاتیږي او محدودیتونه به هم په افغانستان باندې وضع کیږي.
مننه اغلی کړوخیل. ازادي په صفو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې له طالبانو سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې نشتې شي او کدا واټن د دوه لغونډې وروسته په پراخېدو ده.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث لپاره مو دلته شینکی کړو خیل غوث جان باس او اسا ختمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لاله مو همدا مسله له د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو څو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. محمد رحیم منګل لیکي کڅ هم تر دې دمه نړیوال ټولنې دوی په رسمیت نه دی منلې خو په غیر رسمي ډول بیا د نړی برخلیک ټاکونکو یوادونو سره کنسولي تجارتي نمائندګي لري. تکبیر الله شنواری بیا لیکلي دي دغه پښتنه ده چې راتلونکي به جواب کړي او جاوید ملخیلی کلی دا پښتنه باید د متقین او شیخ پکې تراس لیدلای وي. د دې اوریدونکو مننه کوم. یو شمېر اوریدونکو دی ټلیفون لاري هم را سره دي د دوی څرګندونه به هم وو او نظر به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي په ټاپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
مهرباني تاسو نو
رپیولار
ځوانو. مننه مهرباني.
زما فکر خو ان شاء الله د خدای کول اسلامي امارت وو د بهرنیان لري د نړیوالو په لور روان دي. او ځکه په دې خاطر به مفتي چې بابا دا اول فرض امارت علي اکثره مسلمانو د زراعي خالق د لوغوس پر باندې بسم الله اول باندې دې پر اسلیت پنځه پیژندل چې کښته هم هم ریوال اعلان نه کوي نکته پر اسلیت ژوند دی چې امریکا د کار څو دی او اخر دې پیژ دې هم
مننه چې په پروان کې مو برخره سره واستې بل اوریدونکو هم دی. یا سریب صفو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه باز محمد مینوال ما د هلمند ولایت سفر پړی کې متاسو او درنو ملمنو او ټول اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه.
وعلیکم.
د دې دا خو د شایسته خبره ده. خو یو خبره ده چې د نړیوالو چې کوم ویلي دي چې موږ په رسمیت دی نه پیژنو دا خو د رسنیو پر مخ باندې نه دي شوی. موږ فکر کوو شاید دی په پټه باندې دا په رسمیت پیژندل شوی، ځکه چې هغه مرستې و کومکونه چې افغانستان ته را روان دي هغه چې حکومت په رسمیت نه وي پېژندل شوي، هغه ته هغه مرستې و کومکونه نه راځي. که چېرې په رسمیت نه وای پېژندل شوي هغه مرستې و کومکونه ولې راتله؟ بل یوه خبره خو دا ده، شکر الحمدلله اوس اسلامي امارات دی په افغانستان کې سوله د کراري د هغه کوم مرګونه چې کېدل، کوم مثال غلاوې وې، جنگ و جګړې وې، ټولې ورکې شولې. کوم تاریخ چې دی ولې چا دې تاریخ تي کوکنه دي کړې کېږي، د طالبانو بند کړل، نو بیا هم دې څه غواړي وای څه وکه؟ نو موږ ته شاهدان چا دې په څو یولس ولایتو کې د انجنونو پر مخ باندې پونتونونه خلاص کړی دي، نو لا دې څه غواړي وای څه وکي؟ نو نه پوهېږو چې دې لا څه غواړي. شاید په رسمیت پېژندل
ستاسو همدا نظر به بیا له میلمنو سره شریک کړم. یو بل اوریدونکی هم انتظار دی، مهرباني وکړئ. یو صدیب څپوک پروګرام دی، تاسو سره سره یست. سلامت، مهرباني. تاسو لوسن خبرې کوي، تاسو زما واسطه انتظار یاستی، بیا نه سره اورو. د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوه. جان بس د دې اوریدونکو په نظریاتو کې ساسو نظر واخل لطفا.
خب جناب شمر صاحب، زه د اوریدونکو په ارتباط څه وایم؟ دی خو نو هغه یو د نه پیګم وای چې د سندرومز د سیجن سندروم د کستوکولم سندروم دی. دغه سی یو واقعیت کې چې په افغانستان کې د ژوند کوي هغه ویني، او حتی خپل هغه کس چې دوی ته یعنی ډیر پروفیسور راولي خو دماغ خبرې تکراري، نو دلته کوم نوی شی نه ګورم. خو یو شی مې واورېده چې دی امیدوار دي چې ملګري ټولنه به افغانستان سره خپلې اړیکې تامین کړي. څه کوم خاص شی شبر صاحب ما خو په دې خبرو کې وانورېده
چې نور دوستان ترې وکړي. بله، اتمر صاحب که ستاسو نظر هم واخلم د دې اوریدونکو په د نظریاتو په ارتباط.
اوریدونکو تر ډېره حده پورې په دې تصور کې دي چې جغرافیا د طالبانو په لاس کې ده، جګړه نشته، امنیت ده، ولې نړیوال طالبان په رسمیت نه پېژني. خو خبره دا ده چې په جغرافیا باندې حاکمیت یو حکومت مشروعیت نه ورکوي، په سیاست باندې حاکمیت یو حکومت مشروعیت نه ورکوي. مشروعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلق په هغه باندې باور کوي، د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو رایه په هغه کې وکارول شي. کوم نظام ته موږ مشروع نظام ویلی شو؟ چې هلته قانوني، چې هلته بشری حقوق مراد شي، هلته د ښځو حقوق مراد شي، هلته هر وګړی ځان په هغه کې وګوري، هغه حکومت قانون لري او د قانون په مطابق د هغه ټول اتباع ځان ته خپل حق وبولي، د خپل د حق نه دفاع وشي کولی. نو په مجموع کې دغه یو تصور چې زمونږ هیوادوالو ته پیدا دی چې اوس جګړه نشته. جګړه د جګړې نشتون په معنا د امنیت نه دی. امنیت ډېر شیان په بر کې نیسي. امنیت غذایی دی، امنیت رواني دی، امنیت صحي دی، امنیت تعلیم دی، امنیت کار دی، د ژوند د تضمین امنیت دی. دا ټول هغه شیان دي چې زمونږ د هیوادوال فکرونه تر خپل اغیزې لاندې راولي.
بله.
نو یوازې د جنګ نشتون دا دلیل نشي کېدی چې ټول نړۍ په دې باندې قانع شي چې طالبان امنیت راوسته اوس دې راځئ چې دوی په رسمیت وپېژنو.
مننه اتمر صاحب، مننه. اغلی کډوخیل، تاسو په کاناډا کې سفیر وئ، که ستاسو نظر واخلم چې اوریدونکو ته یو څه روښانه شي. که حکومت په رسمیت نه وي پېژندل شوی، افغانستان ته څه زیان اوړي؟
که چیرې افغانستان په رسمیت ونه پېژندل شي، زه فکر کوم هر نوع معاملې چې اول تاسو وګورئ، دنیا چې په رسمیت نه پېژني، نو معلوم دا دنیا په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومکونه وکړي، یا ځینې قراردادونه وکړي، یا له افغانستان څخه حمایت وکړي، هغه نه کوي. ځکه چې دنیا په هر راکړه ورکړه کې خپله ګټه هم لټوي، تر څو پورې چې دوی خپل ځان مطمئنه نشي چې مثلا فعلي حکومت دوام کوي که نه کوي، آیا د غفلي حکومت د خلکو حمایت لري که نه لري، یا فعلا هغه ډلې وټپلې چې مثلا ځینې ورته تورستا وایي ځینې افراطیان ورته وایي، دغه کسان هلته تر څو پورې شتون ولري، خو دا خپل یو تهدید خصوصا د منطقې لپاره. نن که ایران دومره غواړي خوش خدمتي وایي که یا مثلا خپله د ازبکستان یا چین یا روسیه دوی خپله ګټه په نظر کې لري، ځکه چې پوهېږي د دغه خپل افراطي ډلو شتون هلته کېدی شي که مثلا دوی کته هغه ونه لري راکړه ورکړه ونه لري لري پسې یو سیاسي رشوت ورنهږي طالبان ته کېدی شي دوی همکاري ونه کړي، دوی مثلا هغه پسه سرحدات له خطر سره مواجه شي او د خلکو خوندیتوب له سوال لاندې شي. یعنی که چین ونه پېژنه ځینې هغه پرستیژي مملکات کله چې مثلا بالملک روسیې کې د طالبانو نمایندګي نه یې هغوی په لوی معاملاتو کې خبر نه شي، سفارتونه یې په رسمیت نه پېژنل کېږي، او هلته مثلا د هغه حکومتونو چارواکو سره ملاقات نه شي کولی، د افغانستان دریز نه شي شریکولی، د افغانستان لپاره حکومتونه نه شي جلبولی. نو دا څه ګټه لري؟ یعنی دوی فکر کوي دغه دوستان چې کوم هغه کومکونه کېږي په هغه دې لپاره چې د خپل بشري دورې سبا لپاره له منطقې او د دنیا لپاره یو لوی خطر او تهدید ده. دوی وایي چې مثلا جنګ نشته، خو جنګ خو پرون دوی په خپله کلونه خپل ځان سره څوک جنګ نه کوي. او زه غواړم یو مثال ورکړم، وګورې شهباد صاحب خپله رئیس پاسپورت څو میاشتې مخکې له مانه 100 میلیونه پاسپورټونه ولس غواړي، واته میلیونه که د باندې وتلي او نه 100 میلیونه نور غواړي، دا خپله ومي ساتي 20 میلیونه کسان غواړي چې نور په افغانستان کې ژوند ونه کړي. د افغانستان ټول نفوس څومره دی؟ خو تقریبا 40 میلیونه. نو خو دا 12 میلیونه شاید هغه کسان په عمر کې او بیا نه شي کولی چې د باندې راشي. په دې معنی چې ولس خوشحاله نسته نه دی او خلکو لپاره کاروبار ژوند نشته دی. او چې کله چې دغه د سرمایه‌ګذاري نه کوي، یا مثلا تجارت نشته دی، بانکي سیستم فعال نه دی، نو دا خو ټول هغه تاوان دی چې افغانستان دی ورکړي. نن تاسو ګورئ موږ دوی فکر کوي چې د افغاني ثبات یا د افغانستان د نوټونو د پیسو ثبات دی. نه، خیر، نه سبا په افغانستان کې نور افغاني چاپېږي نه، او نشته دی چې مثلا د مارکیټ ورو په ورو افغاني له بینه ځي، کنه هم دغه ډالر وي چې هر هفته روان وي.
مانا نه اغلی کړو خیر جانباز صاحب، د دوحې په غونډه کې یو موضوع چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې بیا بیا نړیوال تکراروي، دا و چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه د طالبان آزاد کړي او دا محدودیتونه دې پرې لرې کړي. څه فکر کوئ چې په څه ډول ممکن ده چې نړیواله ټولنه او حتی په افغانستان کې دننه د خلکو دغه یو عامه غوښتنه ده دې غوښتنې ته داخله ګورسي؟ آیا یوازې تقاضا له طالبانو چې تاسو دا مکتبونه خلاص کړی، او کنه ستاسو په باور بل لار هم شته؟
بل لار خو ښاغلی شبر داده چې فشار په دې ډلې باندې زیات شي او دا مخ په زیاتېدو دی د مختلفو طریقو، او طالبان به دا وګوري چې دا هغه دکمه ده چې دوی به ډېر سخت سره وګوري، هم په هر کې، هم په منطقه کې، هم دننه په کور کې. د ښځو ځورول دا د څښتن تعالی د ټولو هغه مقدساتو ځورول دي. دوی ښځې ځورول او ډېر په شدت ځورول دوی. ګوري دغه وروسته په څو ورځو اخرو کې یو فرمان صادر کړی دی چې د 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي په ځینې کارو کې استخدام شي. یعنی د دین لوی ستر بې منطق کار چیرته دی؟ تاسو هغه څوک کسه چې هلته پاتې دي هغه به استخدام شي، هغه به په څه ترتیب استخدام شي؟ موږ په تر اوسه پورې په هغه میکانیزم نه پوهېږو. خو خبره دا ده چې ته خو پاس د شپږم ټولګي نه نور نجلۍ مکتب ته نه پرېږدي، ستا دا منطق چیرته دی؟ ته د چا په شعور باندې تمسخر کوې؟ بهرحال بین ملي ټولنه موږ او تاسو ټول دا فشار به په دوی ساتو. چاره نشته، دغسې یو حیولا سره په نوم د طالب مخامخ استو چې د ښځې نه مطلق نفرت لري، او داسې یو روایت لري چې هغه نه اسلام سره سمون لري، نه زمونږ افغاني پښتني روایتو سره سنتو سره، هې د ټول په ټکر کې دي. خدای په مغه خپل هغه سپاره دي، او هغسې محدودیتونه وضع کوي چې د دنیا د تمسخر وړ ګرځي. طبعا چې فشار به زیاتېږي په دوی په مختلفو اشکالو، هم مدني لارې، هم اقتصادي، هم نور تحریمات، دوی به ډېرو بدو ورځو سره مخامخ شي.
مننه جنباز صاحب. د پاکستان د خبريالانو د ټولنې د پخواني مشر شاهزاده ذوالفقار څرګندونې لرو چې آیا د دوحې لغونډې وروسته به د طالبانو او نړیوال ټولنې روابط بهتر شي که په واټن زیات شي؟ دا سره اورو او وینو.
لوی خبره خدا دی چې فکر دا کوم چې په دې کې په افغانستان طالبان چې دی هغه ډیر سټیف سټاند یا ډیر سخت سټاند یو خو هغه دا ویلي چې موږ سول ریپرزینټیټیو ایواز موږ رمایندګی کولی سو په دغه کې بل څوک دغه نه ولې د سیول سوسایټي خلک ملته د افغانستان سیول سوسایټي خلک ملته وي او د نور ګرد ملتو چې دی دا غوی یو ډیماند دی چې تاسو ګولز کم ګولز یا کم هدف چې دی هغه باید تاسو پوره کړئ انکلوسیو گورنمنٹ پاگا کے گرد ہر سوسائٹی خلق ایتھنک گروپ اور دغه باید شامل سی دویم دادری چې د هغه په خیال تاسو ساتي د شزه خوب بساتی او سکول او کم جاب سیکي ورک هغه د تر اوس پورې د گرد ملته چې دی مینه دراغلی چې هغه سه د پوسټ کړل هغه کړی دی سب کوشش کوي د طالبان دا دویم دغه دی دغه سه د انوایو میټینګ کیږي چې طالبان برخه نه اخلي ډیر معاملې خو خراب وسوله زیات فاصله نزدې او پاکستان هم دغه نه وکړله او پاکستان هم دغه دغه واخله چې په دنیا ملته چې دی هغه ډیر څه دغه کوي او په کار دادی چې طالبان حکومت خپل سټینډ نرم کی نو مخته اوس دادی په طالبان د پر خلات استا او د رول پلی کولی سي روس په دې رول پلی کولی سي چې کم شرایط دي د دنیا شرایط یا د دنیا سره یو خواته دغه نسی کېدلې د دنیا سره روابط خامخا بستای نو چاینا او د روسیا سره رول دوی پلی کوي چې بیرته مین سټریم خواته چې دی طالبان اډمنستریشن یا طالبان حکومت خلق راولي جی
شاهزاده ذوالفقار د پاکستان د خبريالانو د ټولنې په خوانی مشر اتمر سه د خبره چې چین او روسیا به طالبان د توحید شوی چې لنړیوال ټولنې سره نرم درې خپل کړی څه فکر کوي ممکنه ده
زه ګومان کوم متاسفانه چې روسیا ایران او چین طالبان ته دغه لار خونه کوي او دوی دې چې تلم صحیح چې دوی هغه سیاو دریز خپل کی چې هغه د غربي نړۍ په مقابل کې وي او دا لکه چې دوستانو په دې باندې ډېر خبرې وکړې دا د طالبانو راتلونکي ته ډېر تاوان رسي طالبان که غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي یوازې دې نه چې دوی یو ایدیالوژیک حکومت ولري نو دوی د اول خلکو سره خپل خبرې اترې پیل کړي د خلکو نه دې واوري بیا نړیوالو سره داسې په هغه سې مواردو باندې دوی بحثونه شروع کړي کوم چې د هغوی د تشویش وړ دي اوس څو خبرې دي طالبان سره څو مشکله دي یو د ترهګري مسله ده چې دا څو ورځې مخکې تاسې په قرغیزستان کې دغه ناسته د دې ناستې شاهد وایي چې دوی تصمیم هم دا و د دوی خبرې هم دا و چې مونږ د افغانستان ځینې ویره لرو افغانستان داسې یو ساعتي بم ته ورته دی چې کله منفجر شي نو بیا هغه وخت به تاسې هغه اثرات وګوري دا د دوی تشویش دی روسانو هم دغه تشویش لري که روسانو د طالبانو ډېر خواخوږي وایي چې اوس دوی تشویق کړي وو چې تاسې دوهې ته وځئ ولې دوی څو میاشتې مخکې د طالبانو مخالفینو ته په مسکو کې جلسه ونیوو او د طالبانو مخالفینو ته هلته دغه فرصت ورکړ چې دوی خپل خبرې خپل کنفرانس په مسکو کې ونیسي په همدغه ترتیب تاسې که پاکستان وګورئ د پاکستان اولینی موقف چې شو اوس چې شه دی د طالبانو په مقابل کې زما دا خبرې په دې معنا دي چې دغه هر هیواد طالبان سره که دوی روابط لري د دوی د ګټو او د ګټو او منافعو خبره ده نو طالبان دې په دې نه غره کیږي چې چین دوی سره دی روس دوی سره دی ایران دوی سره دی پاکستان دوی سره دی دا په یو شپه کې تغییر مومي که طالبان ته غواړي چې اوسني مشکلاتونه دوی بوسي اول خو مثلا دغه د ښځو تعلیم د ښځو حقوق دا ډیر جدي خبره ده. د دې نه هیڅوک نه افغانان او نه بهرنیان په دغه دوحه کې اولینی خبره چې و همدغه دا سرې کرښې دي، بشري حقوق، د ښځو کار، د ښځو تعلیم، دې نه څوک نه تیریږي. که دوی سل وایي چې موږ دا د شریعت په مطابق کې ورکړی یا ورکوو، دا خبرې د منلو نه دي. خلک عملا ګام غواړي چې دوی نه. اوس تاسو وګورئ د پاپړو فابریکه په مزار کې چې د ښځو دپاره د ښځو په هغه کې کار کوي، دا پرانیستې دی. پوهنتونونه د ښځو په مخ بند دي. د نانبایي په مخ کې چې سل کسه ښځې د ګدایي دپاره ناست دي، دوی دپاره نه حجاب دی او نه کوم حق دی. بیا کله چې د پوهنتون د تعلیم خبره شي، بیا
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکي هم راته انتظار دي او ډیر وخت انتظار فل د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. دا خبرونه په منځني څپه 12 شپږ نیوي د راډیو لاري اوري او د فیسبوک ته لاري په ژوندۍ بڼه ویني. مهرباني وکړئ تاسو سره یست.
السلام علیکم، ناجیب صاحب توخی ام ده زابل ولایت شاجیل ولسوالی.
توخی صاحب شراغلی مهربانی
مننه چې بار صاحب تا او تاسو مې منو او ټول راځي راځي او دم کو ته نې دی وړاندې کوم یو به نظر ورکم او یو پښتنه لرم. نظر خو نه ده چې په دې وطن کې الحمدلله ولو کوم مخالفین یا خارجان وایي طالبان داخلي مشروعیت نه لري. موږ د دې سیمه خلک یو، دا ټول داخلي مشروعیت لري، ټول خلک ور باندې خوشاله دي، امن دي. ځکه چې دا طالبان ټول د دې خلک د دې ځامن د دې وطن خلک دي. دا د غوتر شاه ولاد دي او حکومتي ورخړی دا او اشغالګر له وطن څخه څه وخت دا د دې کومک وو چې د دې بحثي او د دې کورونه او د دې کومک نه وای دا نه څه وتای. نو دا بالکل داخلي مشروعیت لري او دا چې دی په دوحه کې په غونډه کې برخه وانهسته. البته اته خپل کار په خپل پیږي، باید خلک وای وای لا ستراورني لا سوار کړی او فرصت یې لا سوار کړي. همو دا وای چې طالبان اسلامي امارات په خپل اوس حکومت زده ده، پیږي دی په دې کې ګټ لري او شایي چې په نورو غونډو کې د دې غوښتنو ته بین الملل یا د غونډې شریکان هرکلی ووایي او هغه ورسره قبول کړي. او پوښتنه مې له محترم استاد
بلې
اداري خلک
شخ مقطع سو
او شرکت یې ون
شخ مقطع سو د سوال په برخه کې کې تکرار کړئ لطفا.
بلې، دا نه و المال ولی د تیری اداري خلکو ته د غونډې کې د شرکت نه کوي ورآیا د دې هغه پخوانی کړنې او فسادونه او ظلمونه دا په هغه خاطر باندې د منځوي شوی د کیوبل لامل ده.
او سوالم چا ته راځي ده؟
اتمر صاحب ته.
مننه مننه. یو بل اوریدونکو هم را سره ده، د دې ټلیفون رابطه قطع شو. اتمر صاحب که په لاندو دې حاجی صاحب ته خپله جواب ورکړي.
توخی صاحب ته سلامونه او نیکیلې. په دوه کې دا لمړی ځل و چې مدني ټولنې نمایندګانو ته په دوه کې امکانات ورکړ شو چې هغوی لاړ شي او د غونډې ګډونوالو سره په مختلفو مجلسونو کې ګډون وکړي. دا په حقیقت کې لومړی فرصت و چې نړیوالو دغه مدني ټولنو ته ورکړه. پاتې شو د تیر نظام خلک. د تیر نظام خلک هغه باندې مونږ خبره نه کوو، هغه د خلکو نمایندګان نه وو. هغه هم دغسې خلکو چې لکه چې اوس خلک په دغه نظام باندې انتقاد لري، په هغو باندې هم ډېر زیات انتقادونه وو. خو خبره اوس په انتقاد باندې نه کېږي که مونږ هغه نظام انتقادوو، هغه کې هم ښه بد وو. دې اوس نه کې هم ښه بد شته، دې کې هم دغسې کارونه طالبانو کړي دي چې د ستایلو وړ دي. خو مونږ کوم خبره چې کوو دا په دې معنا ده چې غواړو چې لا نورم ښه شي، لا نورم دغس یو امکانات مساعد شي چې ټول افغانان د پاره د منلو وي. دغه یو تشویش چې اوس زموږ خویندې ورونه لري د کار نشتوالی د تعلیم نشتوالی هغه محدودیتونه او شخصي ژوند باندې د خلکو د شریعت په نوم د اسلام په نوم شکنجې ازارول تر وژل تر غرغره کول تر الالوله پورې دا مونږ وینو په رسنیو کې په خواله رسنیو کې دا ورځ تر بلې لاس ترلاسه کیږي. خو په هر صورت هیڅوک په افغانستان کې زیاتي جنگ نه غواړي. په دې باندې په دوحه کې هم دا خبرې باندې اتفاق شوی چې جنگ په افغانستان کې زیاتی د حل لاره نه دی. په دې کې خپل افغانان متفق النظر دي. زه همدا خبره کوم چې جنگ د حل لاره نه دی، لیکن د خبرو دروازه باید همیشه پرانیست وي. مونږ باید دغه جرات هم ولرو، دغه حوصله هم ولرو چې یو څوک که مونږ باندې انتقاد کوي دغه انتقاد ومنو، هغه باندې فکر وکړو که هغه منو او که نه منو د هغه دپاره باید مونږ ځواب برابر کړو. اوس شل میلیونه ښځې او خویندې مونږ محرومې کړي دي، دا خپله د پوښتنې لاندې راځي. 25 میلیونه تر 30 میلیونه پورې دغه کانفرانس کې ګوتریش دا ویله چې 9 میلیونه ما نه اوس کومک غواړي. دا د منلو نه دی ما دپاره چې که طالب دی که هر څوک دی که د اسمان نه کوس شوی 30 میلیونه زما ورونه چې وږي تږي بې معاشه بې روزګاره پراتي دا زما دپاره د منلو نه دی. که هر څوک د دې ادا کوي چې زه شریعت تطبیقوم دا غلط کوي. شریعت دا دی چې ته د خدای حکم پر ځای کې هغه چې کې هغه چې خدای په قرآن کې امیر ته ویلی سلطان ته ویلی چې سلطانه تا باندې حکم کوم چې د خپل رعیت حاجت پوره کړه، دا په قرآن کې صریح حکم دی. نو اوس دغه مسلې ته طالب څه ځواب لري چې ته برعلاوه چې د خدای حکم نه پر ځای کوي هغه زما ستونزې نه حل کوي او نور ظلم و شکنجه و محبس و تعلیم ما اخلی در حال چه ده قرآن اولین آیات اقرا باسم ربک الذی خلق.
مننه. ده بحث تقریبا څلورمه برخه پاتې ده. په دې برخه کې به په دې خبرې وکړو چې د افغانستان په ارتباط راتلونکي لنډې څو نورې غونډې هم روانې دي. د دوحې په غونډه کې ځینې غونډې اعلان شوی دی، خو یوه بله غونډه چې راپورونه وایي د فبروري په 28مه ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې به آیا له طالبانو سره نړیواله ټولنه خصوصا امنیت شورا یو ګام سره نشتی شي او کنه په دې ټولنه کې به دوی سره لری پات شي او سره لری بشي؟
اوس په پام باندې کې طالبان همکاري نه کوي. زه فکر کوم چې دا بالکل به په خپل دریز باندې به تجدید نظر کوي او په اصلاح خپل اعترافونه یا بازاره قوي کوي تر څو پورې واضح شي، ځکه چې معلومه کې چې منطقي ملکونه په یک شکل دی افغانستان څخه خپل ګټه پورته کوي او یو شانت طالبان غواړي چې خپل نفع باندې وکاروي او د غربي نړۍ چې د افغانستان همیشه په ست تمیل کننده یا دونر پاتې شوي دغو په خلاف باندې وکاروي. نو زه فکر کوم دنیا به دې ته ډېره حاضره نه وي چې افغانستان لپاره همیشه په منهاو جالت کومکونه ولیږي. په بینالملي سطح همدا اوس هم که غربي نړۍ ورنه حمایت ونه کړي د منطقې ملکونه خو هېڅ هم نه کوي، نه په مشپلیت لپاره به کار کوي یا د خپلې په رسمیت باندې نه پېژني. نو زه فکر کوم چې شاید بینالملي ټولنه به د خپلې نگرانۍ نور هم زیاتوي او د لارې چارې به لټوي چې څنګه وکړای شي چې هغه مختلفو لارې چارې په طالبانو فشار راسي یا دې ته قانعي شي چې په خپل دریځ باندې تجدید نظر
وکړي. د دوحې په غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر ځانګړي استازي علي بخیت اعلان وکړ چې سشکل په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشي سره او همدارس په کامرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت ډیر بحثونه وشي او د اجنډا د سر موضوع به دا وي. جنبا صاحب، څه فکر کوئ چې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې به له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو فاصله سره نږدې شي او کنه د دوهې لغونډې وروسته به دا فاصله پراخ شي او فاصله به پکې پیدا شي. بله،
ډېر مهم سوال دی کومه چې بر خو متاسفانه چې اسلامي هیوادونه خپل ډېر اړتي او ډېر کلک تړلي دي د دنیا د قدرت مرکزونو سره، او متاسفانه چې په افغانستان کې مستقله اجندا، مستقله لوبه، نه سعودي عربستان، نه مصر چې لوی هیواد دی، او نور هیوادونه خو تاسو بهتره معلومه ده چې کما خاصه لوبه نه لري، یو دوه نور اسلامي هیوادونه دي چې یو ایران دی، یو پاکستان دی، د دې متضادې اجندا وي او لوبه موږ خپل په هیواد کې ګورو. زه شخصا د دغه سازمان نه هیڅ کوم انتظار نه لرم او دوی کوم نقش لوبولی نشي. دوی خبر دا وی چې دونه دوی وکی چې رښتیا سره هم دغه طالبان چې دوی ته په اسلامي اخوت باندې نږدې دي، دوی سره کار وکړي لکه د دوی هیوادو کې چې لتر لږه هغه د ځینو هیوادو کې د جمهوری یا د جمهوریت هغه څرک لیدل کېږي چې دغه څرک په افغانستان کې هم را پیدا شي. د بلې خوا خاله شبر بدبختي دا ده چې ملي ټولنه افغانستان د همدغه طالبانو په لاس یوې علاقې غیر خواته وړي. دا په سمون ادا په دې معنی چې ډېرې هیوادو ته تر هغه ځای چې زما تحلیل قدر کوي، ډېرې هیوادو ته دغه سټاتس کوو چې په افغانستان کې اوس مختزي او د سټ شکل نسی دغه په بغټه ده، چې دلته خپل ځینې تجارتي، اقتصادي لوبي مو کې، ځینې سیاسي، امنیتي، استخباراتي لوبي مو کې دغه سره په دې تعامل کې اوسېږي.
بله جان پاسه بو بخشي د دې له خاطر چې بیرته هغه سوال تر وګرځم، د اسلامي همکاریو د سازمان تیره غونډه چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي کې شوی و، په حقیقت دا پریکړه وشوه چې طالبان باید د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د نجونو او د ښځو د کار مخه ونیسي، خو څه نتیجه یې ورنکړه. نو جان بس فکر نه کوي چې تر بیا ورته تقاضا وکړي نتیجه به هیڅ
دا تقاضا به بیا موکي، او دا تقاضا خو په انفرادي شکل هر هیواد د اسلامي هیوادونو په شمول دا کار کوي. اوس په دغه لړ کې یو ځل بیا دا غوښتنه تشدید شي. زما هدف دا دی چې په سیاست کې جناب شبر صاحب تاسو به تر پوهیږي چې یو ابزار عامل هغه قدرت دی، هغه د قدرت واردول دی. اوس د اسلامي هیوادو په لاس کې کم ابزار شته چې طالب دته اړ کې چې د دوی غوښتنې ومني. درست یو ابزار کې د شي اقتصادي اوسي، ځینې شیخانو او طالبان پیسې اخلي، تاسو په یګي زم پر خبرې مثلا کنه کې دی شي چې دغه خلیفې چې ځینې دي په دې د خلیج په هیوادو کې مخصوصه دغه له سوال د پیسو ځینو طالب مشانو ته ودروي. خدای وکړي دا کار وشي، خو زما باور نه کیږي ځکه چې دا هیوادونه لکه چې مخکې مثال خدمت ارزو کړ نورو د دنیا قدرتو پورې تړلي دي چې د هغوی فیصلې
مننه جان باسه مننه. همدا مهم سوال دی چې نړیوال کڅنې شکواله او تنا تقاضا وی کوي، آیا د افغانستان وضعیت په همدا سره روان وي؟ اتمر صاحب قصاصو نظر وخت
متاسفانه یو وحدت نظر نشته د نړیوالو دریس کې. همدغه هر یو کوشش دا کوي چې د طالبانو سره په مستقله توګه روابط ټینګ کړي او د دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي، یا په بل عبارت د دوی نه خپل حریفان تهدید کړي. اوس طالب داسې یو شی ګرځېدلی چې هم بم دی سره دی، هم انتحاریان دی سره دي. هر یو چې راځي د دوی په انتحاریانو باندې نور خلک تهدیدوي چې زه به استشهادي کنډکونه ستاسې هیوادونو ته ولیږم، زموږ قوت دغسې دی او هغسې دی. نو په دغه ترتیب سره په دغه رقابتونو کې طالب هم داسې فکر کوي چې د دې ژوند ډیر دوام پیدا کولی شي او دی کولی شي چې د دغه رقابتونو نه استفاده وکړي. لیکن زما مخکینی ارزم دا و چې دغه کیدای شي په یو شپه کې دغه تغییر وخوري، دغه موضعګار او بیا به هیڅ هم نه وي. اوس په دغه باندې که طالب غره دی، که په دغه باندې ډیر مغرور دی چې موږ سلا لرو، سلا دغه څومره سلا چې تاسو لرئ د دې ټول ځایونه، ذخیرې، نقشه د امریکایانو ته معلوم دي. د لس دقو خبره ده چې دا له منځه ویسي. په دې باندې
اتمر صاحب وبخښي ستاسو په خبره کې یو لورته وایي چې نړیوال له طالبانو د ابزار په صفت باندې استفاده کوي، بل لورته وایي چې د طالبانو له منځه وړل ډیر اسانه دي، نو ولې نړیوال دوی له منځه یوسي؟
دا رقابتونه دي چې یو بل په مقابل کې د نړیوال د دوی نه کار اخلي. اوس تاسو وګورئ کله چې د یو هیواد نماینده دا وایي چې د غزه په جګړه کې د افغانستان نه استشهادیان زلیږم، یا افغانستان د غزې د جګړې د مقاومت یو محور دی، خپله طالب دا خبره نه کوي، خپله وزارت خارجه دا خبره نه کوي، خپله وزیر دفاع دا خبره نه کوي، دا خبره د یو هیواد نماینده کوي. دا څه معنا ده؟ مونږ بهرنی سیاست لرو که نه لرو؟ ولې دا زمونږ طالبان په دغه برخه چوپ دي؟ د دوی ډیپلوماسي چیرته دی؟ وزارت خارجه چیرته دی چې دغسې غیر مسؤولانه خبرو ته ځواب وایي؟
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب مننه. اخلي کړو خیل که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې دا بحث راغون کو، په داسې شرایطو کې چې لکه څرنګه چې تر اوسه پورې بحث کې راغلی یو، نړیواله ټولنه له طالبانو سره نشته نشته کېدی، طالبان له نړیوالې ټولنې سره نشته نشته کېدی، لیکن ستاسو په باور حل لاره څه ده چې دغه شته ستونزې له منځه ولاړې شي، افغانان به تر کله پورې په ستونزو کې راګیر وي؟
د بربدې د چواکان دنیا په دې تصمیم ورسی کې چې دا کشاله باید نور وګدل نه سي، بلکې د دې لپاره یو معقوله لار پیدا شي تر څو پورې د هیڅ حق کې ونه خپل شي او هیڅوک کې بایلون کې د دې لپاره واکان کار دا او دغه کار لپاره سبا په نظر مغه دې یو ځانګړی استازي ټاکل او مختلفه مشورې او نظریات راټولول او یو
او بخشی اغلی کرده خیلی در زنگری استاز خبر خو طالبانو نفی کرده وای چه حتی که وم تاکل شی همکاری نور سرکل
خو طالبان خو نشه کورس طول او برای خانسان پا انزوا که وسط یا آخون راتون که تداول نبارو بایدی باید اندیخ منسی گوری تاسو رو باید در وایسی خبر او کرده وای سی دې شان کومه چې څنګه چې جواب سره اوس نه کوي اب دا به ما د سم دا غل ګوتر شو نور غبي دلې لاندې وای سی دا ګټو اول قطر څه کوي تبر پیسې چې د طالبانو په قطر کې دې چې په نشو دا به ترې موقع دا چې قطر خپل قصر وسوخ استفاده وکړي دوه موضوع ګوره هغه د ولست ازار نه رازایتی سي تر په دا غلط روایت او د اسلام هغه غلط تعریف چې دې کوي که دنیا دغه تعریف درست دیتا د خپل علماء او طریقه دغه اصحاب بسر چې شي کې درغه مالیزیا چې کې درغه اندونیزیا نور هغه اسلامي مراکز چې مثلا یو دقیق اسلام په صف فتواوی ورکی
او بخښي ځین فتواوی ورکړي دي او بخښي مثلا اصحاب همدا ویل دي د جنود تعلیم په برخه کې طالبان باندې انتقاد کړی دی، د اندونیزیا دینی عالمانو هم ورته خبره کړې ده، نور څه کولای شي؟
اجازه راکړئ چې پاتې ما هدف هم دا دی چې قطر خو ډېر ښه په اسانۍ کولای شي کندهار ته ورسیږي او دغه موضوع هغه 15 نفره چې د ټول افغانستان په سردمش باندې لوبه کوي د دې یو صحیح مذاکرې او بحث یو ډبېټ ته ضرورت شته چې وتوایي چې برداشت تا کوم کله دا غلطه ده، ځکه چې دا اسلامي برداشت نه ده، برداشت تا درست نه ده، او که د منطقې د استخباراتو په تابه باندې کوم فشار وي او د افغانستان د شاته پاتې کېدل او د موتاج کول لپاره اسلام یو وسیله ګرځوي، دا بیا بله خبره ده. یعنی هغه څه سپایس وسیلې ابزار استفاده کیږي د افغانستان د بدبختۍ لپاره هغه باید واضح شي. دا یو ډېر هغه کم درنګه پاکستان دی ګوره فامیلونه هلته د خپل د دوی بانکي اکاونټونه لري، تجارتونه لري، قانون چې همدا اوس یو رنګه د دوی سرمایه ګذاري روانه ده. مطلب دا ده چې اسلامي ممالک واقعا مخلص به د کولای شي په دې شاد د دې داسې وسایل یو ابزار شته چې دی وکړي تر څو پرې د یو مسلې ته تانکی به ما دنه چې هغه له متقی او دغه چې هیڅ شم د سی کولای نو دې خاطر هغه دې لا ابدغه منطقي وکړه او زه فکر کوم چې به دې کې افغانستان ته تاوان ده او دی یو درس کارونه.
مننه اغلی کړو خید. اتمر سپتاسو فکر کوي د امنیت شورا غړي څه کولای شي چې فرضاً په طالبان باندې فشار راوړي د ځینې غوښتنې چې دوی لري، لکه د تعلیم په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، دا په طالبان باندې ومني؟ ځکه زه پوښتنه کوم چې د امنیت شورا غړي سره نږدې نه دي نن سبا، په ډېرو مواردو کې دوی سره مخالف نظر لري.
بله، مخکې ما ارزمم دا و چې اوس مشکل دا دی چې د امنیت شورا غړي هیوادونه ټول په یو نظر نه دي کنه. یعنی دا یو مشکل دی د امنیت شورا دپاره چې دوی مثلا دغسې د فشار لارې ولټوي چې هغه په طالبانو باندې یو وسیله شي چې طالبان دغو غوښتنو ته آماده شي. مشکل دا دی چې یو خو دغه رقابتونه دي د روسیې، د چین، د امریکایانو سره، او تاسو پوهیږئ چې روسیه او چین د امنیت د شورا هغه 15 غړي هیوادونه دي چې دوی د ویټو حق لري. یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه اوس متفق نظر نه دي. نو دغه یو مشکل دی، لیکن په مجموع کې نړۍ کې دغه برخه کې بیا یو عمومي اجماع موجود دی. یعنی د طالبان چې نن په رسمیت نه پیژندل کېږي هم دا د هغه اجماع نتیجه ده کوم چې نړیوال اوس د بشر د حقوقو
بله اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به پروګرام وروستیو ته نږدې شوي یو د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب، په داسې حالت کې چې امنیت شورا یوه خوله نه ده، د افغانستان لپاره حل لار تاسو ته څه ښکاري؟
ګوري خاله شکر سید، چې د بهرنی فاکتور په افغانستان کې متاسفانه په دې 50 کلو کې ډیر مهم دی، ډیر مهم دی. تاسو شنو دا وایي؟ دی افغان په سر په هیڅ شرمېږم چې دا وایي. خو طالبان په هوښ راشي هم دا اوس ډېر ښه چانس دی، هم دا اوس بهترینه فضا ده چې دوی لاس ورکړي افغانانو ته. څو کار دی وکړي؟ اول دې راشي د خپل روابط د پاکستان سره تعریف کړي، آغاز کې د تعریف کې، نه په خبرو کې پراګنده چې افغانستانیزی او څو وایي، بیا یعقوب او څو وایي، داسې نه کېږي. تعریف یې کړه چې ته پاکستان سره څه غواړي، کومې اړیکې غواړي وساتې. دوم کار چې ته باید وکړې، مسئول
حکومت ایجادولو، یا ملی حکومت ایجادولو خواته نار. جان باسر، وقت اجازه نرکبی، پلندو پیبا جمله که چه ویل خواده؟
غواړم وایم چې دغه کلید چې ده دا په کابل کې ده، نه په نیویارک کې ده، نه په واشنگتن کې ده، نه په مسکو کې ده، نه په تهران کې.
مانه نه.